په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري ګډای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د منور شاه نه وو.
د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ اسلام آباد ته روان دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې یې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. او نن په ترکیه کې د هغه ازبکستان مقدمه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دي. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ نن په دویم ورځ د پیښور له مرکزي اسلامي څخه اسلام آباد ته روانيږي. د یاد ګوند اطلاعاتو سیکرټر جماعت رشاد خپل غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
چې دا کوم فاټا اصلاحات دي حکومت اعلان مکو خودی کی مسلسل تاخیر کی او هلی بانی کی او دا سے مکمل انضمام اعلان دا سے دو ٹوک واضح خبر نشته ده. نو موږ دا مطالبه ده چې د فاټا اصلاحات کی مزید تاخیر نشي او د فاټا د انضمام د مرجر فوري اعلان شي.
نو موږ ولیدل چې کله چې دا لانګ مارچ باندې له مرکز اسلامي روانيږي او په جی ټي روډ باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو خارونو کې له دامې کولو وروسته په 12 منټه اسلام آباد ترسيږي او التبه په ډي چوکې مظاهره کوي. پرون په اول ورځ دا لانګ مارچ د خیبر ایجنسی له بابي خیبر نه شروع شو چې په ولومبي پړاو کې د یادګون دفتر مرکز اسلامي ته ورسېده. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت جوبل کړي چې حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. ځایي چارواکو تیر ورځ ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې په کې له 10 کلونو نه کم عمره دوه هلکان او یوه جینۍ سخت جوبل شوي او د بنو پوځي هسپتال ته رسول شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له دې وړاندې هم ماین چاودنې شوي چې یوه چاودنه یې 13 میاشت په ډانډې درپخیل کې هغه وخت وشوه چې له کډوالۍ ستنې شوي یوې کورنۍ د خپل کور صفایي کوله. په دغه پیښه کې هم مرګ ژوبله وخت وه. دا راز پولیټیکل چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې هم تر اوسه د ماینونو خواوشا سلویخت چاودنې شوي چې پکې تر اویاو پورې کسان وژل شوي او یا جوبل شوي دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر وسلوال وژل دي. د ننګرهار چارواکي وایي د حصارک ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد 15 ورځنی عملیات 13 شپه پای ته ورسېدل چې پکې د مهمو کمانډرانو غړو په ګډون 250 وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی ګڼ مرکزونه ختم کړل شوي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل په وژل شوو وسلوالو کې 2 تنه مهم او د بیلابیلو برخو لپاره نومول شوي اولین او کمانډران وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې د مرسنیو ته سندې ویلي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار غوره کړي. پرون په خوست کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته تیار شي.
زله دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشي د سولې لار غوره کړي. له دولت سره مخامخ مذاکرات وکړي. له هیڅ بهرني هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشي.
حکمت یار د ولسی جرګې او د ولس مشرۍ راتلونکي ټول ټاکنې مهم وبللې او په خپل وخت د شفافو ټاکنو ترسره کیدل یې د سولې د ټینګښت د یوې موقع په توګه یاد کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ترکی کې د هغه ازبکستان مقدمه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دي. سلویخ کلن مشاریپوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اول شپه یې د استنبول په نایټ کلب کې په 9 کسان وژل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه برید ذمواري منلې وه. دا مقدمه د استنبول په سیلویری جیل کې شروع کیږي او په کې مشاریپوف ته عمر قید سزا هم کېدی شي. په نوموړي د قانوني نظم تباه کولو د وسلوالې اطراحګرې ډلې غړیتوب لرلو او له یو نه زیاتو کسانو د وجلو تورونه دي. نن په ډیلی کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هندي او چینی سیالانو سره ملاقات کوي چې پکې تمه ده په سیمه کې د امنیت او تجارت په اړه خبرې اترې وشي. تیره ورځ د روس د بهرنیو چارو وزارت وویل دا د هند، روس او چین یا آی آر سی ګروپ 15مه غونډه ده او ممکنه ده چې دا وار د خبرو اترو په ایجنډا کې افغانستان، منځنی ختیځ او کوریا ټاپو وزمه هم شامل وي. یاد وزارت همداراز ویلي چې د دې درې اړخیزې غونډې ترڅنګ به لاوروف د خپلې هندي سیالې سواشما سواراج او چینی سیال وانګ یی سره جدا جدا ملاقاتونه هم کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې بحثونو کې به په ممکنه توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه او د نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي خبرې هم شامل وي. او بل خبر دا چې په یوکرین کې د اپوزیشن لیډر میخائیل ساکاش ویلی وکیلان او پلویان وایي د نوموړي په اړه له مقدمې وړاندې د عدالتي شرایطو په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی چې عدالت دې لپاره کله اورېدنه کوي او دا چې دې لړکې له عدالت سره د سلیر شو ګینټو نه هم کم وخت پاتې دی. دا څرګندونې تیره ورځ وروسته له هغې شوي چې د یوکرین په سرخار کیف کې د ساکاش ویلی د خوشي کولو لپاره خواوشا 2500 کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر پیټرو پوروشنکو د محاسبې او یا استعفا غوښتنه وکړه. د ساکاشویلی اتحادی ډیوډ ساکفار ریلیټس پرون ناوخته په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې د ساکاش د قید وخت د ګل او نهه ترمن شپې په 10 بجې ختميږي. ساکاشویلی د یوکرين د اوډیسا سیمې په خوانی گورنر دی او د رواني میاشتې پاتم نیټه یوکرينی چارواکو په دې تور نیولې چې د یانوکوویچ په مشرۍ له جرایم پیشه ډلې سره یې ملاتړ کړی دی. په خوانی ولسمشر یانوکوویچ له واک لري کېدلو وروسته له دې هواده روس ته تښتېدلې ده. دا و د مشال ریډیو خبرونه اوس درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال عرفت انجم د کنسوی به یو موسم حال درکې.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپے شل پیسې خرڅل کیږي او په 73 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 73 روپے 50 پیسې او په 74 روپے. یو یورو په 25 پیسې او په 25 روپے. یو درهم په 10 روپے 15 پیسې خرڅل کیږي او په 10 روپے 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 25 پیسې او په 25 پیسې. یو افغان په 50 پیسې او په روپے 55 پیسے. په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 315 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سلیریش غنټو کې په پیښور او بنو کې به باران وي، خو په کوټه کې به موسم وچ او یخ وي او په ځینو ځینو ځایونو کې به د وریځې امکان وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت به 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 10 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری جماعت اسلامی نن د فاټا اصلاحاتو په حق کې لپی خبره د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د دې ګون غوښتنې څه دي؟
د قبایل نه د تور نظام ختم کړی شي، افسیار او قبایل د خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي له بانک اف خیبر سره یو لوزنامه لاسلیک کړی چې لمخې به شاوخوا 200,000 سرکاري ملازمینو ته د کور جوړولو لپاره قرضې ورکړل شي.
پنځ مدلی زمکه بم ورکاو او نقشه ورکاو او بیا به هغه بانک نه قرضه اخلي او په یو کال کې دنه دنه دوه خپل کور جوړی.
او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پرون په خوست کې ولسی غونډه ته په وینا کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
له دولت سره مذاکرات له هیڅ بارني هیواد سره د نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشه.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا ورو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته براشو. جماعت اسلامي پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې د فاټا اصلاحاتو چارو ځنډیدلو پر ضد تر جلسې کولو وروسته نن له پیښور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی. د دې ګوند مشرانو ویلي پر جی ټي روډ به په بیلابیلو ځایونو کې جلسې کوي، خلک به ورسره ملګري کیږي او سبا به د راولپنډه په فیض آباد چوک کې تر غونډې کولو وروسته د اسلام آباد ډي چوک ته ځان رسوي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه اسلام آباد ته د جماعت اسلامي لاریون نن په دویم ورځ هم دوام لري. دا لاریون تیر ورځ د جمرود نه تر پیښور پورې را رسیدلی و. د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو امیر سردار خان نن مشال ریډیو ته وویل سبب دا وی د لاریون اسلام آباد ته رسی.
د باران با وجود هم زمونږ کارکون انتهایی په استقامت سره کلک ملاتړ کړی دی او موږ به ماښام له انشاءالله پنډی اسلام آباد ته رسیږو او سبا به که الله ته منظوري 9 بجې په فیض آباد انټرچینج باندې زمونږ درنه بهوي زمونږ جلسه بهوي او بیا به د هغه ځکې نه انشاءالله د محترم امیر جماعت سراج الاخ صاحب په مشرۍ کې مونږ پارلیمنټ هاوس طرف ته ځو.
سردار خان زیاته کړه چې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې دي زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
مطالبه دا دی چې د قبایل نه د تور نظام ختم کړی شي، اف سی آر او قبایل په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي، مرز کړی شي. څنګه چې قلات په اسانه باندې زم شوی او څنګه چې دیر سوات او چترال په اسانه باندې زم شو، څنګه چې باولپور په اسانه باندې زم شو، داسې قبایل هم په اسانه باندې په خیبر پښتونخوا کې زم کېدای شي. او مونږ غواړو دا چې د 2018 په الیکشن کې مونږ ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نمائندګي راشي.
یاد دی وی چې نن په قومي اسمبلی کې هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د یو بیل د وړاندې کولو ویل شوی دی، خو لا تر دې دمه د دغه اصلاحاتو د بیل تفصیلات نه دي په ډاګه کړی شوي. د اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه هم په دوه ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، ولی د جمعیت علما اسلام پی په شمول ځینې نور سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران بیا وایي دوی د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو یا په دغه سیمو مشتمله یوه جلا صوبه د جوړولو پریکړه دي د قبایلو سره په پراخه مشاورت وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوانه مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنه مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام د ماین په یو 14 کې درې ماشومان سخت ژوبل شوي دي. دوی د علاج لپاره د سیمې پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د سیمې خلک وایي تر دې مخکې هم په سیمه کې ماینونه چاودېدلي او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دوی له حکومت غواړي چې د ماینونو پاکولو چارو ته زیاته توجه وکړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
چارواکی وای میرامشاه درپخیل امین چک پوسټ سره نږدې سیمه کې ماشومان ته پزماکه کې خښ شوې ماین ور وچاو دیدو چې دوا ماشومان او یو انجلۍ چې عمرونه د 100 کالونو نه کم دي سخت ژوبل کړل. د دوی په وینا ژوبل شوی ماشومان یې میرامشاه روختون ته راوړل چې روغتیایي وضعیت خراب و. نو پس یې بنو سیمې چې فوزی روختون ته انتقال کړل. شمالي وزیرستان کې د نوړاندې هم د ماین یا کلونانوما بامونو چاودنه شوی چې یو 13 میاش هم یاد سیما ډانډ در په خیل کې شوی وا. کلا چې د یاد سیمې کډوال واپس شول نو د کور د صفایی په دوران ماین ور وچاو دیدو او د کور وګړو ته مرګ ژوب لاړولې وا. خو جنوبی وزیرستان کې د کډوالو واپس ای ورستا د چارواکو په وینا تر سلويختو پورې د غشان بارودی سورنګ یا ماین چاودنه شوی چې ترویاو پورې کسان یې متاثره کړی دي. د لړکې د وزیرستان ولس په بیا بیا دولت نه غوښتنه هم کړې او احتجاجونه یې کړي چې سیمه کې د ماین پاکې دو پلان جوړ کړي او ولسی وګړي له دغه شان پیښو وژغوري. شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپس ای وروستا تر اوسه هم نه دولت او نه کومې بلې ادارې د ماین یزمکو کې خښو بمونو د ناکاره کولو کم عمل کړي. خو د واپسۍ په وخت دوی د کورونو پاکولو یا کلیرنس په نامه یو عمل ترسره کوي. د سیمې خلک وایي د دې باوجود هم 13 میاشت ډانډې در په خیل کې د واپسۍ پر مهال د کور صفایي په دوران ماین یا بارودی سورنګ چاودنه شوې وه. د سیمې خلک غوښتنه کړي چې سیمه کې د دغه شان پیښو مخنیوي لپاره د دولت منصوبه بندي وکړي چې ولس د دغه شان چاودنو وژغوري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال مرکه. د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته پیګ چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي له بانک اف خیبر سره یو لوزنامه لاسلیک کړی چې له مخې به یاد بانک سرکاري ملازمینو ته د کور جوړولو لپاره قرضې ورکوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر دی وسلاکار په خبره دوی هڅه کوي شخصي بانکونه هم وهڅوي چې سرکاري ملازمینو ته د کورونو جوړولو لپاره قرضې ورکړي. خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی محکمې د بینک اف خیبر سره یو لاسلیک کړی دی چې د خپل کور سکیم لاندې به سرکاري نوکرانو لپاره په صوبه کې فوشا 2 لک کورونو جوړولو لپاره قرضې ورکوي. ډاکټر امجد وویل چې د خپل کور جوړولو لپاره لومړنۍ پروژه د 400 ډیری زردار سیمه کې پیل کوي چرته چې سرکاري ملازمین د 500 مرلو کور لپاره د بینک ترشل لک روپے پوری قرض اخستی شي.
ان شاء الله 2 لک کسان چې ده هغه ته قرض ملويږي د بینک نه او د دې واپسی چې دا به 20 نه والا د 25 سال په ډیوریشن کې واپسی 5 مدلی زمکه بم ورکو کو نقشه ورکو او بیا به هغه بینک نه قرض اخلي او هغه قرض باندې په یو کال کې دنه دنه د خپل کور جوړي.
ډاکټر امجد زیات کړه چې خیبر پښتونخوا کې خوښه 2 لک کورونو کمې دي او د دوی حکومت د سٹیټ بینک سره یو پلان لري چې نور کمرشل بینکونه هم سرکاري ملازمینو ته د کور جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
2 لک باندې یا 4 لک باندې دا په حال نه کیږي. زمونږ چې کم پروګرام دی کم پالیسی دا مونږ چې کم از کم 5-6 لک کسانو ته مونږ خپل کور په شکل کې کور پرووایډ کو.
دا شان د وزیر اعلی لپاره د کورونو د محکمې سلاکار اول چې په ټوله صوبه کې د خپل کور سکیم لاندې کورونو جوړولو لپاره دوی ضلعي ناظمینو او انتظامی ته ویلي دي چې کم از کم د دې پروژې لپاره د ضلع دننه 1500 کناله پورې ځمکه ورکړي.
ډیسټریکټ ناظمان دي ډی سیز دي هغه ته مونږ ویل دي چې تاسو په هر ډیسټریکټ کې مونږ ته کم از کم د 500-2000 کناله پورې ځمکه مونږ ته ایډنټیفای کړي چې په هغه باندې مونږ خپل کور هاوسینګ سکیم جوړ کړو.
ډاکټر امجد زیات کړه چې د خپل کور سکیم لاندې کورونو جوړولو لپاره به په قرضونو باندې ډیر کم سود وي او دا قرضې به شل کالو کې دننه خلاصول شي.
او خیبر بینک پکې موږ سره ټول نه ول لغې چې یاره تاسو سمنه کورونه د خپل کور چې کوم سکیم ده دا غي پنوم باندې جوړوي نو پاغي کې موږ کم از کم تاسو سره 2 لک کسان چې دې فسیلیټیټ کولې شو هغه ته موږ بینک هم فائنانس کولې شو. نو هغه سره زموږ یو اګریمنت شوی دی ان شاء الله پر روان 2 میاشتې کې دنه دنه به موږ هغه دا غي لانچینګ کوو.
دا یو پښتنې په دواب کې ډاکټر امجد اول چې دوی باور دي چې راتلونکي حکومت به د پاکستان تحریک انصاف دا کورونه جوړولو لپاره د پروژې ته دوام ورکړي ځکه چې د وینا خپل کور د هر وګړي بنیادی حق دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي د 2010 کال په اوږدو کې هم په غیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د پام وړ شمیر پیښې شوې دي. د دې ادارو په خبره په ځینو پیښو کې د هیواد قانون هم تر پښو لاندې کړل شوی دی لکه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه. د ادارو دا څرګندونې پرون د دسمبر پر 10 نیټه چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري کړې دي. د فرخندې اسد پر رپورټ کې یې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي 2010 کال هم د انساني حقوقو په حواله سره د نورو کلونو نه څه مختلف نه وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو کارکونکو ادارې یونیورسل هیومن رائټس مشر شهباز امناز وایي سږ کال هم داسې ګڼې پیښې شوې دي چې پکې د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه شوې ده.
ګورئ په دې لړ کې داسې سخواله خونه دی راغلې. په 2010 کال کې موږ کوم داسې پرمختګ ونه کړ.
سکال د پخوانه زیاتې پیښې شوې دي. خاص کر په پاکستان کې د مذهبي لګاکیو ژوند ته که وکتل شي خلکو قانون مات کړی دی. چې کومو پیښې ته هم وګورو نو خلکو قانون د شخصي ګټو لپاره استعمال کړی. که سمې پلټنې یې وشي نو د قانون استعمال چیرته هم سم نه دی شوی.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي سږکال په سیمه کې امنیتي وضع یو څه ښه شوې ده، خو د لادرک خلکو د مسلې په شمول د بشري حقونو په حواله څه پرمختګ نه دی شوی.
کمی داسې نظر راغلی چې مونږ وویل چې لکه دا مسله حل کېدو په لاره روانه ده. باقي خبره جنرال امن او امان صورت حال بعض علاقو کې لږ ښه شوی دی. اوس د تېرې میاشت کې دوه درې حملې وشوې، ګنې دې نه علاوه حالات څه لږ ډېر ښه شوي وو. یو چې کوم مثبت خبره مخې ته راغله نو هغه د فاتا د مسلې راغله چې په دې باندې ټول سیاسي قوتونه متفق شو چې اف سی آر اوس نشي چلېدی. زما خیال دی حکومت هم دا وایي چې کوم کال دی چې دې ته مونږ وګورو نو داسې د باقي کالونو نه زیات مختلف نو.
په کامی حملې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر بابر نواز خان وایي وفاقي حکومت د بشري حقونو په حواله قانون سازي کړي او کوشش یې کړی چې د بلوچستان او فاتا مسلو ته زیات پام وکړي.
تیرو دونیمو کالو کې که څه هم په بلوچستان کې زموږ اکثریت و، خو موږ هغو خلکو ته حکومت ورکړ چې بیلتون غوښتونکي وو. او د کلبوشن یادیو په شکل کې موږ ته دا معلومه هم شوه چې په بلوچستان کې کومو عناصرو کار کوو. په کراچۍ کې امن راغلی، د شمالي وزیرستان صورتحال اوس ښه شوی، د پوځي عملیاتو له وجې طالبانو له ماتې ورکړل شوه، د ښځو په حقونو مو کار وکړ، د مشال خان په پیښه کې مو ډېر کار وکړ. ځینو خلکو که څه هم قانون په خپل لاس کې واخیست او هغه یې وواژه، د دغه پیښې چې څومره غندنه هم وشي نو کمه ده، خو موږ په دغه پیښه کې پرمختګ ته ګورو. دغه مقدمه د روزانه په بنیاد چلیږي او ډیر خلک مو پکې نیولي هم دي.
د قبایلي سیمو یو کارپوه محب وزیر بیا وایي په فاټا کې لا هم د بنیادي انساني حقونو درک نه لګي.
هغه تصور بخي منځلار د اف سی آر د قانون سره سره د فاټا په مختلفو سیمو کې د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري، او د هغې په ترڅ کې د کډوالۍ ژوند هم وي، او د مختلفې تعلیمي ادارې فوجیانو قلاګانو کې بدلې شوي وي. د زنانو په حواله سره خو زما په خیال بخي هلته د زنانو ژوند سړی هغه الفاظ نه پیدا کوي چې زه په کومه مهذبه ژبه کې تصویر تاسو ته وړاندې کړم.
هر کال د ټولې نړۍ په شمول په پاکستان که هم د دسمبر پر لسمه د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې د انساني حقونو په اړه پوهه پیدا کول دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري. په کابل کې د هغوی د دفتر خلاصېدو پر وړاندې کوم خنډ نه دی موجود. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومت ولای کې د ښځو د ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې، وویل که څه هم په دې اړه تر اوسه نه کومې رسمي خبرې شوي او نه هم طالبانو د سولې د خبرو لپاره کومه اراده ښودلې، خو د سولې لپاره دروازې تل خلاصې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان پوهان بیا د افغان حکومت د مشرانو دا ډول خبرې نمایشي بولي او د سولې په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. واصل وصال رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې، وویل دی وایي دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي، تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه دی شوی، خو که یوه ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښیي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو، نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برازی باید مانعی وجود نداشته.
خغل عبدالله وایی د سولې د خبرو لپاره هر وخت دروازه خلاصې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. د اجرائیه رئیس په خبره د سولې خبرې د افغانستان د خلکو قرباني کول نه، بلکې دوی خپلو هیلو ته رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغې شورا دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداری ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه نو له منځه به یوړل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي وو چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانیستې د وړاندیز په غبرګون کې ویلي چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي.
د سولې پر لور
مش خپل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د یک شنبه پر ورځ په خوست کې د خپل پلویانو په وغونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د ولسی جرګې او ولسمشرۍ راتلونکي ټول ټاکنې هم مهمې وبدلې او په خپل وخت شفاف ټاکنو ترسره کېدلې د سولې د ټینګښت یو فرصت په توګه یاد کړ. حکمتیار د خوست خلکو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د یو لوی او معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره هم کېږدي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د یکشنبه په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د خپلو زرګونو پلویانو په غونډه کې له سیاسي ګوندونو او بیلابیلو ډلو وغوښتل چې تیر اختلافونه هیر کړي او د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره غوره کړي.
زه له دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشئ د سولې لاره غوره کړئ. له دولت سره مخامخ مذاکرات لهیس بارنی هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشه. که حزب اسلامي بلا واسطه بین الافغاني مذاکراتو لار نوې غوره کړي هیڅکله به دا مذاکرات نو بریالي شي.
ګلبدین حکمتیار په غونډه کې له خلکو غوښتل چې لویه پکتیا د سولې کور جوړ کړي.
آیا له ما سره موافق کیاستی چې د پکتیا نه به د سولې کور جوړو؟ آیا موافق یې چې له دې نه وروسته به داسې چا ته رایه ورکوي چې آغا اسلام ته وطن ته هیواد ته ملت ته منوي له خدای ویریږي او خپل بلس تر هم ماته پلري؟
د حزب اسلامي مشر په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په حل کې د لوی پکتیا د ولسونو ونډه هم مهمه وبلله.
د لوی پکتیا سلوړي قومونه متحد شي ټول افغان ولس متحد کولای شي جګړه هم پای ته رسیدای شي او ډاډمنه سوله او امن هم راتلی شي. دوی کولای شي په هیواد کې یو ځواکمن حکومت جوړ کړي. هغه حکومت به ځواکمن وي چې د لوی پکتیا حمایت ورسره وي.
په یاده غونډه کې د ښځو په استازیتوب په خوست کې د ولسي جرګې استازي ساحره شریف هم د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سالم سیاست وکړي او له وسلوالو جګړو دې لاس واخلي.
د دولت مخالفینو او د طالبانو څخه په ډېر درنښت د مور په توګه د مور په حیث بلنه ورکوم او د دوی څخه غواړم چې اسلامي حزب د معقول سیاست او روغ جوړې لاره خپله کړي. مسلمان وژنې او روغ وژنې ته د پای ټکی کېږي.
حکمتیار د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د ځان لخوا د یو معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره کېږدي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار افغان حکومت سره تر یو ځای کېدو وروسته په لغمان، جلال آباد او هرات کې هم ورته غونډې جوړې کړې وې.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ په دویم ورځ د پیښور له مرکز اسلامي څخه اسلام آباد ته روانېږي. د یادګون چارواکي وایي چې په جی ټي روډ باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې له دمې کولو وروسته په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ډي چوک کې مظاهره کوي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت ژوبل کړي چې حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. ځای چارواکو تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې پکې له 10 کلونو نه کم عمره 2 هلکان او یوه جینۍ سخته ژوبل شوې او د بانو پوځي هسپتال ته رسول شوي دي. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار کې یې ګڼ شمېر وسلوال وجلي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل په وجل شو وسلوالو کې 12 تنه مهم او د بیلابیلو برخو لپاره نومول شوي مسؤولین او کمانډران وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې غوړه کړي. پرون په خوست کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. نن په ترکی کې د هغه ازبک تن د مقدمه اوریدنه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دی. مشارپوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اول شپه یې د استنبول په نایټ کلب کې په ډزو 9 کسان وژلي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دغه برید ذمہواري منلې وه. او نن په ډیلی کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل هندي او چینی سیالانو سره ملاقات کوي چې پکې تمه ده په سیمه کې د امنیت او تجارت په اړه خبرې اترې وشي. تیر ورځ د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل دا د هند روس او چین یا IRC ګروپ 15مه غونډه ده. ممکنه ده چې دا وار یې د خبرو اترو په ایجنډا کې افغانستان، منځنۍ ختیځ او کوریا ټاپو وزمه هم شامل وي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري په فاټه اصلاحات باندې لیکلي او وایي د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي د کمیشن ډیپټي چیرمن سرتاج عزیز د قبیلی سیمو نه د اف سی آر د خاتمه د اعلان وروسته د غوښتنه راپورته شوی چې یوازې د اف سی آر د خاتمه اعلان ولې باید چې فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره اقدامات پیل کړی شوی وي. اداري وړاندې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد کې د قبیلو یوې لویې جرګې ته وینا کې غوښتنه کړې که د فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل د ګل د ورځې نه پیل نه کړی شو نو په احتجاج به لاس پوري کړي. د غرنګ جماعت اسلامي هم د فاټه اصلاحاتو لپاره احتجاج شروع کړی. اداري اخري کې لیکي حکومت چې کومه د 10 کالو یا 15 کالو خبره کوي د دې معنی دا ده چې حکومت نور 15 یا 10 کاله د فاټه اولس د فاټه سیکرټریټ او پولیټیکل ایجنټانو په رحم مکرم پرېږدي چې هیڅکله به هم د فاټه اولس ته د قبلولو وړ نه وي. نو باید چې حکومت دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو قبیلی مشرانو سره سلام مشوره وکړي او قبیلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل پیل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د درې سلورو لسیزو راهیسې په ټوله دنیا کې د پیسو ګټلو لپاره خلک د مالدار ملکونو اړخته روان دي او مقپرس خلک د داسې موقع په تلاش کې وي چې څوک به بهر ملکونو ته ځي او بیا دا خلک د انساني کاچاک هغه حد ته ورسي چې د انساني ژوند سره لوبې کوي. او د دې مثال 13 میاشت تربت بلوچستان کې راتلونکې پیښه ده چې پکې 40 کسان وجل شو او که وکتل شي نو اکثره دارنګ پیښې په غریب ملکونو کې مخې ته راځي. ادارې لیکي که څه هم د انټرنیشنل ټاسک فورس دا وده چې د غوره رابطو په وجه باندې 13 کلونو کې د 10,000 نه زیات د انساني کاچاک د پیښو مخنیوی یې کړی خو بل طرف ته بیا هم په زرګونو انساني کاچاک کیږي. ادارې اخرې کې لیکي چې پاکستان ته هم روزانه یو شمېر خلک بیرته رالیږل کیږي. نو په کار ده چې د پاکستان حکومت او نړۍ په ګډه سره د انساني کاچاک د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړی او دا مسله هوار کړی چې څوک هم د انساني ژوند سره لوبي و نه کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایم مجلې په پاکستان کې د ماشومان نجونو د ودونو د مسلې او رایټرز خبرې جانس بیا په بیروت کې د پرونی او امریکا ضد مظاهرو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ټایم مجله په خپل یو راپور کې لیکي چې په نړیواله کچه پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې په تنکي عمر کې د جنکو د ودونو کچه تر ټولو لوړه ده. د ګیلپ سروې تازه څرګندونې ښایي چې دغه هیواد د آبادۍ څلورمه برخه جنکۍ د 13 کالو عمر تر رسیدو نه مخکې ودیږي. که څه هم په پاکستان کې د واده لپاره د هلک کم نه کم عمر 13 او د جنۍ لپاره 14 کاله دی، خو ډېر پارلماني غړي د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو د تبلیغاتو له وجې اوس غواړي چې جنکو د ودونو عمر هم 13 کالو کولو لپاره قانون سازی وکړي. د دې قانون سازی پلوی د سنت غړي سحر کامران مجلې ته ویل دي چې په پاکستان کې حتی د گاډو چلولو د لایسنس او ووټ چلولو لپاره هم د عمر حد 13 کال دی، خو د ژوند یو مهم پړاو یعنی واده لپاره د جنۍ عمر 14 کال بیا ویل دي. او موږ ولې یوازې د خپلو هلکانو سوچ او فکر کوو او د کلتور او روایتو په نامه د جنکو استحصال کوو؟ خو د اکتوبر په میاشت کې اسلامي نظریاتي کونسل د واده لپاره د جنکو عمر د 14 کالونه د 13 کالو پورې کول غیر اسلامي ګرځولي وو. خو بلخوا د بیدارۍ په نامه د یوې غیر دولتي ادارې مشري امبرین عجایب مجلې ته ویلي دي چې په دې لړ کې دا مسله په اسلامي حواله سیړل او د جنۍ عمر 13 کالو کولو ته غیر اسلامي ویل ناسمه خبره ده. او زیاته کړې ده چې کله هم د ښځو په اړه سو موضوع راشي نو اسلامي نظریاتي کونسل به چمتو شي. مجلې لیکي چې د نورو جنوبي آسیایي هیوادونو لکه بنگلاديش، هند او نیپال نه علاوه پاکستان کې هم په تنکی عمر کې د جنکو ودونه کول عامه خبره ده، خو دغه لړۍ د دغو هیوادونو په کلیوالو سیمو کې زیاته ده. بلخوا رویټر خبری اجانس خپل یو راپور کې د لبنان په سرخار بیروت کې د امریکا د سفارت مخې ته د هغه پرتشدده احتجاج موضوع غوره کړي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د تسلیمولو په لړ کې شوی وو. د اجانس په خبره د لبنان د امنیتي ادارو کارکوونکو په احتجاج کوونکو اوښکې بیونکې ګیس او اوبه واچولې. د اجانس په خبره احتجاج کوونکو د فلسطین بیرغونه رپول او د بیروت په شمالي برخه او کار کې لارو کوڅو ته اورونه واچول او هغه پولیس سرتیرو باندې هغه شیان گزار کړل چې امریکایي سفارت ته تلونکي لارې پرې بند کړل شوې وي. احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې د لبنان د کمیونست ګوند مشر هنا غریب وویل چې امریکا د فلسطینیانو دښمن هیواد دی. اجانس زیاتوي چې د ښاغلي ټرمپ لخوا د پریکړې چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سرخار ومنلو عرب هیوادونه او غربي اتحادیان خفه کړي، هغوی دریز لري چې د دې پریکړې له وجې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرو اترو ته زیان ورسي. اسرائیل د بیت المقدس مشرقي برخه د 1948 کال په جګړه کې قبضه کړې وه. اسرائیل دا ښار خپل دارالخلافه ګڼي خو نړیواله ټولنه یې رسما نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو پرون یک شنبه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې سګنۍ جایزې ترلاسه کړې. د اټومي وسلو ختمولو د نړیوال کمپین مشري او د دې کمپین هغه جاپانۍ غړي ته چې پر هېواد یې له اټومي حملې دا بچ وتلې وه دغه جایزه ورکړل شوه. پر دې موضوع د رایټرز خبرې جانس د لیکنې مهم ټکی له نوریاس نوري اورو.
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو له منځه وړل یا موږ ټول له منځه وړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشرې بیاتریس افهن د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 478 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وایي تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای این مشر وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي، د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغه په عین حال کې چې له فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه، زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د لمنځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې، او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل چې په غالب ګمان له اټومي وسلو برخمن دی، نه د دغو وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو له لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې ویناوالې 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 10 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې راایستل شوې وه، وایي اکثر ټولګیوالي په خپل صنف کې ژوندۍ لخوا ورلاندې شول.
دا مشال ریډیو دا
د فرانس پریس اجانس په لیکنه کې د افغانستان شمال ته د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فرانسوي او الجیریایي غړو د تګ موضوع راغسل شوی. لیکنه د دفاعي چارو د واشنگتن میشتو سړونکو په حواله وایي، یا د وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان مضبوط او حمله غځای د نړۍ په هیوادونو کې ترهګر بریدونه وکي. د دې لیکنې مهم ټکی درته اورو. فرانس پریس اجانس د یو شمېر نړیوالو او افغان سرچینو په حواله ویلي، د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لیکو ته فرانسوي او الجیریایي وسلوال ورغلي دي. د لیکنې تر مخه له دوی څخه ځینې له سوریې افغانستان ته تللي دي. دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فرانسوي غړو د موجودیت خبره مخته راغلي. په لیکنه کې د شننکو په حواله ویل شوی، د یاد ډلې وسلوال په عراق او سوریه کې له ماتې خوړلو وروسته هڅه کوي افغانستان ته مخه کړي. د فرانسې لپاره هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د تللو فرانسوي وګړو د کنټرولولو خبره سرخوږی جوړ شوی دی. یاد ډلې له 2015 زیږیز کال راهیسې په فرانسه کې یو شمېر ترهګر بریدونه کړي دي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال باز محمد داور فرانس پریس اجانس ته ویلي، یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال د نومبر په میاشت کې د ولسوالۍ ته داخل شوي دي. د نوموړي په خبره له دغه وسلوال څخه لږ تر لږه 2 ښځې وي. اروپایي او افغان امنیتي سرچینو د افغانستان شمال ته د فرانسوي وسلوالو د تک خبره تایید کړې، خو یو امنیتي چارواکي بیا ویلي چې د هغوی د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. په لیکنه کې د درزاب ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله ویل شوي، شاوخوا 200 بهرنۍ وسلوالو بی بی مریم کلي ته نږدې یو کیمپ جوړ کړی دی. د دوی په خبره دا وسلوال چې پوځي یونیفارمونه یې اغوستي وي پر موټر سایکلونو پولې او بیرته خپل کیمپ ته ځي راځي او له چا سره خبرې نه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو شمیر تر 0 زیات نه دی. خو لیکنه زیاتوي، د دفاعي چارو واشنگتن میشتو څېړونکو خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان مضبوط او حمله هغه ځای په بهرنۍ نړۍ کې بریدونه تنظیم کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په هیواد کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. دغه کمیشن کمشنری سوریا سبهرنګ د یکشنبې په ورځ د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین د پای د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، په دې برخه کې د حکومت هڅو چندانې نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان چې په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل، ډېر کله خځې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي کوي. لکابلا د رحمت الله افغان رپورت.
د کمیسون کمشنر سوریا سبرنګ د یکشنبه په ورځ د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین د پایښت په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، 90% تاوتریخوالي له خځو سره د هغوی د میړونو لخوا کیږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د تاوتریخوالي د راکمېدو په خاطر نکاح رسمي او اجباري کړي.
با کمال تعصب
له بده مرغله ټولو فعالیتونو سره سره بیا هم د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی چې علت یې په ټولنه او کورنیو کې د واک نه که څه هم تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کلنی راپور نه دی خپور سوی، خو له دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې له دوی سره د تاوتریخوالي 3,178 قضیې ثبت سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په روان کال کې له ښځو سره د د تاوتریخوالي 1100 قضیې چړلې چې یوازې 155 په کابل کې پیښې شوې دي. په تیرو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سنګسار، د غوږونو او پزې پرې کول، جنسي تجاوز، په بدو کې د ښځو ورکړه، جبري او په کم عمر کې ودونه، صحرایي محکمې او په ډزو د وژنو له امله ډېری ښځې د تاوتریخوالي قرباني شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د قانون کمزوري، حاکمیت، بېوزلي، له اسلامي اصولو ناخبري، بې سوادي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په پیل غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدنې او مشورې ورکونې په برخه کې دوی شاوخوا 6500 روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال محمد خان چې په همدې غونډه کې ګډون درلود وایي ډېر ځله ښځې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. هغه وایي د ښځو سره تاوتریخوالی یوازې د نارینه وو لخوا نه کیږي، بلکې د ښځو لخوا هم کیږي. نرگس نهان ته د باور رای ورنکړه. کره معلومات لرم چې په پارلمان کې ښځو یې پر ضد کمپاین کړی و. د یو ډول تاوتریخوالی دی چې تر سره سوی. یو شمېر ښځینه فعالان له هغوی جملې جمیله فیروز اورزګانی وایي چې ښځې په فرهنګي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه لی اورزګانی له حکومته غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو په هدف شته قوانین باید په جدیت سره پلي او د تاوتریخوالي عاملینو ته د سزا ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په کامی او بهسودو ولسوالیو کې 1500 بې سرپرسته مېرمنو ته د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د 3 میلیون افغانیو په ارزښت چرګانو واړه فارمونه ورکړل. بې سرپرسته مېرمنې د افغان دولت پر دغه ګام خوشحاله دي، وایي چې خپل فارمونه به ساتي او د چرګانو نسل به زیاتوي. باز محمد عابد حال راکوي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د پروګرام تر سوري لاندې بې سرپرسته مېرمنو ته د چرګانو د فارمونو د جوړېدو چارې د شنبې په ورځ پیل کړې. د دغه پروګرام له لارې په کامی او بیسودو ولسوالیو کې هغو مېرمنو ته د هګیو د تولید لپاره 1.5 چرګې ورکوي چې دوی له مخکې نه په نخښه کړي دي. په دې اړه د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي خبریالانو ته وویل
د 1500 بزاعت خزینه او ته د چرګانو فارمونه جوړ شوې دي چې هر خزینه او 1.5 خزې چرګان ورکول کېږي. زمنان لس قلم ورسره نور جنس شي په هغه کې د دې خوراکه ده، د خوري ده، دانه خوري ده، دروازه ده، همدارنګ جالی ده، د اوبو ذخیرې دي، ګلوکوز، ویټامینونه، منرالونه او ادویجات شامل دي چې دا ورته رسمان سپارل کیږي.
په ختیځ حوزه کې د باغداري او مالداري د ملي پروګرام مسول رحمت ګل سیرت صافی وایي د دوی تخنیکی ټیمونه به دغه پرمونو څخه وخت په وخت څارنه کوي.
د پروژه کې بټولې تخنیکی چارې د تطبیق کوونکي ادارې په وسیله باندې ترسره کیږي او نظارت او ارزیابي او امدارنګ نورې مشورې وخت په وخت لیدنه. دا به هم د باغداري او مالداري ملي پروژې او ترڅنګ بیا د کرنې ریاست د مالداري د څنګه استاد په وسیله باندې لیدل کیږي.
بي سرپرسته مېرمني خوشاله وي چې د هګیو د تولید د پارمونو څخه برخمنې شوي. دوه تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
غواړو چې د دې چرګانو د لارې نه خپل اولادونه ته حلاله نفقه پیدا کو او کوشش کو چې د دې دانه چرګانې نو زیاتی کو دغه سي د دې روزنې ته دوام ورکو.
ترمن ته ویل چې تاسو خپل اقتصاد په دې کې لوړ کړئ، د هګیو نه ګټه واخلئ، د غوښو نه ګټه واخلئ او تولیدات زیات کړئ. نو موږ ډیر خوشاله یو او موږ به هم حفاظت کو او خبرې ساتو، نسل به هم زیاتو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د دغه پرمونو لپاره یو اتحادیه جوړوي، تولیدات به راټولوي او بازار موندنه به ورته کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل لوی سړک د خرابوالي لامل شکایت کوي. دوی له دولت غواړي چې د سړک رغولو چارو ته ځانګړی پام وکړي. دوی ډاډ ورکوي چې د رغول شوي سړک د امنیت ساتنې په برخه کې به له دولتي ادارو سره پوره همکاري وکړي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
دوی وایي حکومت چې د سړک رغولو د امنیت لپاره کومه بودیجه مصرف کوي هغه دې په سړک ولګوي او امنیتي ولس نیسي.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې. تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عریضې د ولس لخوا وشو، ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. هغه مریضان چې لاغه نه راوړل کېږي دې پورې کراځي. نو که ډېر مریض نه یم نو جدل ته راځي بیا ډېر زیات مریض دي.
د یادې لارې یو موټر چلوونکی کی صلاح الدین خپل ستونزې داسې بیان کړي.
سرکونه خراب دي او ریز را ته پیخیږي، کمانه ماتیږي، نور مشکلات سره مخ کیږي. مریض شپهانه ته من خپل وخت نه شو رسولې.
د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمین خان وایي دوی له تیرو څو کالو خپل چارواکو ته د سرکونو د کندو کپر او خرابوالي په اړه شکایتونه کړي، ورسره ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه.
سو منطقه پوری دا سرک چه کم یو ده تقریبا 50 کیلومتر سرک ده، دا دومره خراب ده چه د ولسونو د پاره ډیر ستونزې پدې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروي هم شوی او دا دو کاله کیږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوی، مگر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي.
ملک شیر زمین خان وای اوس ولس ورته ډاډ ورکړی چې دوی به د پیل کېدونکو ټولو پروژو امنیت خپل ساتي او حکومت چې کومې پیسې د سرک د امنیت په چارو مصرفوي په هغه د سرک او یا هم کوم خونځې جوړ کړي. د ولایتي شورا منشي وای که حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی اړ دي چې کابل ته لاړ شي او دغه ستونزه ولسمشر ته هم ورسوي. په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم وویل د اسمار او غزی آباد سرک سروې بشپړه شوې، که څه هم چې د روان کال په پراختیایي بودیجه کې نیول شوې خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی.
پلونه سروې کړل، په نړۍ کې دوه پلونه چې د کلام پل او نړۍ پل دی، به سرک په سروې هم شروع کړی و خو بیرته چتلې موږ ته احوال نه درکړی تر اوسه پورې. نو دغه زه تاییدوم چې دا مروجه ده، باید کار پرې وشي او موږ مکتوبونه هم لیږلي، پیشنهادونه هم لیږلي دي.
دا یوازې د اسمار او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ سرک نه دی خراب، بلکې د اسدآباد نه د نورستان تر مرکز پارون پورې هم سرک کنډو کپر او لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وایي څو ځل ورسره پاکستاني او چارواکو وعده وکړي چې دوی به خپلو سیمو ته ستانه کړي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته وویل چې څو ځلې نوملیکنې هم وکړي خو لا هم پر پوله ایثار پاتې دي. پولیټیکل انتظامیه بیا ویلي کوشش کوي چې د وزیرستان پاتې ټول خلک خپلو کلو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال چې د پولې پورې افغانستان په مختلفو سیمو کې میشته دي، غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ورستانه کړي. دغه کډوال وایي په نن سبا کې ورباندې د درې کالونو نه زیات وخت تیر شو خو لا هم دوی خپلو سیمو ته نه شو ستانه. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټې غړی غلام خان وایي د دوی کډوال د واپسۍ په تمه د کالونو نه په انتظار دي.
ډېر ملکې افغانستان پکتیکا کې پروت دي او په خوست کې کوم کډوال پروت دي. روانه باندې دره ګیم دي بیا دا شرام علاوه چې ته ضرورت وي خپل کې نه پرځي او بدر ته روغلي وي ته دا غاټه و ټوله ته بون چې پروت دي. دا یې پر ایسا کې سم باندې باس ما افغانستان حکومت سره کوي او نه د پاکستان حکومت سره په سیلې ریس کوي او نه لیار ته کولاوي.
په افغانستان کې میشت یو کډوال عبدالوهاب وایي د غلطه میشته د ټولو قرانو نوم لیکنه کړي او غلام خان چارواکو ته فرمونه رسولی خو که دولت ورته د واپسۍ نیټه اعلان کړي.
څومره کډول وي دغه ټولو نومینه ورول کلستینا ور ولاړل پر دای په غدي ته چوب شو الستینا د اورانې ساته ترتیب جوړ کړي، مطلب دا لسته ته سر ورا سره د سابو بلا کو دا کړه ډېر دو درنا چې نه راوته خاص ډېر سخت غیر دی اوراتي وې جن سره طریقا جوړا کو دي د کارډ او دي خو سره د گاډي چې کیندې خپل دی ځنی گاډي دي زنه لوړل ماچا کوم زنه پوتي دي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او غلام خان چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د واپسۍ لپاره د نوملیکنې 4000 قرآنو فارمونه دوی ته رسول شوي او اعلی چارواکو نه ورته هدایات دي چې 15 ورځو کې د افغانستان کډوالو نوملیکنه پوره کړي. دوی وویل نږدې ورځو کې امکان دی چې غلام خان باندې د دوی د واپسۍ مرحله شروع شي خو مخصوصا نیټه یې معلومه نه ده. دوی دا هم وویل چې د 2000 خاندانونو قافله هم تیاره کړي نو چې کله واپسی پیلوي نو 2000 خاندانونه به په یو ځای پر روانه مرحله کې واپس راولي. د یادونې ده چې ضربه از عملیاتو له کابله زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته کډه شوي ول چې 4500 نه زیاتې کورنۍ پولیټیکل انتظامیه د غلام خان د لارې راوستلې او ډیرای کډوال د جنوبی وزیرستان کورم ایجنسی او پنورو لارو پخپلا هم راغلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مردان په جنډي نومي بازار کې له شرغشو او میزري جوړ بلابل شان لکه د ناستي کټکی واړ کورکی د لاسو پکی او شکورونه خرڅیږي. د دې شان دکاندارانو وای دوی شرغشه او مرزې د خیبر پختونخوا پنجاب له بلابل سیمو اخلي او د خلکو د ضرورت سامانونه ترې جوړوي او خرڅوي. خدای دکاندارانو وای کاروبار د مخکې پرتله خراب شوی دی. پر دې موضوع د شنواست رگزی رپورت او ورپسې یو سندره.
د مردان جنډي بازار د رنگارنګ د چکو جوړ شیانو لپاره ډیره مشهورتیا لري. په دې بازار کې د لاسو پکی واړه د ډیکوریشن یا خایست کورکی شکور شکرای او داسې نور سیزونه جوړیږي. خو ځای دکانداران وای چې وړاندې به کاروبار ډیر خو او اوس کم شوی. د دوی نه مې پوښتنه وکړه چې ولې کم شوی. نو یو دکاندار علمګل وویل چې وړاندې به د سوات، کالام او چترال ته سیلانیان په دې لارو تیرېدل، ولې د ترهګرۍ د پیښو له وجې هغه سیلانیان اوس ډیر کم راځي.
یاره جی دا خو ټوله دنیا ته ځي، زه به تاته اوس کم ځای وښمه. کراچۍ ته ځي، بهر ملکونو ته ځي، سعودي ته، امریکې ته. موږ ډېر انګریزان پسې کم راتله، هغو بدلته سوداګانې کولې، دې ځای نه به سودا وړه دغه خلک هم اوس ته خوند راځي. ځینې حالات سواد خراب شو او موږ دا مونږ دغه علاقې چې کوم نغام خراب شو ټولې ډېر شو.
نو انګریزان راتګ
هغه جی بالکل بېخي بند شو.
دغه کاروباریان وایي چې وړاندې به دې بازار کې د دوکانونو شمیر له دیرشو زیات و، خو اوس دغه شمېره تر دولسو راټیټه شوې. علمګل چې کارګر دی وویل چې هغوی سره په دې کار کې ماشومان او زنانه هم په روزګار دي.
دا زمونږ کور کې زنانه هم کوي، هلته جوړیږي او موږ یې دوکان ته راوباسو او موږ یې خرڅوو. ماشومانو چې څه جوړ کړل هغه زمونږ نه نغدې پیسې والي او بس اوله موږ ورکو پاغه بنی چې سالی هغه پیواله او مونږ بیا په دکان کې خرڅ کړو. بری بازی پکې دا مرغۍ دغه کیا کوتري موتري پکې دغه کی شاستوري موري ولا پکې جوړ کو.
د دغه دکاندارانو په وینا چې هغه د دې شیانو لپاره ځینې سامانونه د دیر، ملاکن او خو شاسمو نه راوړي، ولې د شرغشو چوکي د کرکنه او ځینې شیان له پنجاب هم راوړل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مردان.
Oh,
تیر بھی تمیزار ہر وقت بھی یادوں میں تمیر بھی تمیزار جانا